السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. ژمی او تنفسي ناروغي په دې اړه پکې خبرې کیږي. مالج ډاکټر هم ورته را بلل شوی. کوربه زموږ همکار نوریاس نوری دی. دا بس را سره واوري او هیره د چې ځنګ هم ورته وهې خوراځي چې په پایل کې د خبرونه په خبرونو سره پایل کو. امریکا او لویدیز متحدان وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د قصدي وژنو په اړه اندېښنه لري. سر له سبا د افغانستان په 14 نورو ولایتونو کې هم د پاسپورټ ویش پیلېږي او د ترکیې ولسمشر د وژنې پلان شن شوی دی. بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونه او لویدیز متحدان وایي دوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پخوانی غړیو د قصدي وژنو او بې درکه کولو راپورونو ژور اندېښمن کړي دي. د بشري حقوقو د څار ډلې په وروستیو ورځو کې وویل طالبانو له واک ته رسیدو وروسته یوازې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو تر سلو ډیر پخوانی غړي نیولي، وژلي او تریتم کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي اتحادیې او شلو نورو هیوادونو پرون شنبه په دې اړه یو ګډ بیان کې ویلي ادعا شوي اقدامات د بشري حقونو جدي سرغړونه ده او د طالبانو د عمومي عفو له اعلان سره په ټکر کې دي. طالبانو بیا ویلي پخواني سرتیري د دوی د عفو په فرمان کې راغلي، خو که کومې پیښې شوي د دوی په خبره په شخصي دښمنۍ بنا دي. سر له سبا د افغانستان په 14 نورو ولایتونو کې هم د پاسپورټ ویش پیلېږي. دا خبره نن د پاسپورټ د عمومي ریاست مشر عالمګل حقانی په کابل کې خبریالانو ته وکړه.
په دې وتوانېدو چې د پاتې 14 ولایاتو ماشین آلات، د بیپ او بایومتریک جمکټونو او ټول لوازم وسایل پوره کړو او د الله جل جلاله په نصرت او امداد سره کار ته ادامه ورکړو.
دغه 14 ولایتونه فراه، نیمروز، بادغیس، پکتیکا، لغمان، کونړ، تخار، زابل، اروزګان، جوزجان، بغلان، بامیان، پنشیر او سمنګان دي. له دې سره د افغانستان نږدې ټولو ولایتونو ته د پاسپورټ د ویش لړۍ وغځېده، خو د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونو کې له څو ورځني ویش وروسته د تخنیکي ستونزو له کبله بیرته دا بهیر درېدلی. د پاسپورټ مشر ویلي ژر به کابل کې هم دا بهیر بیا پیل کړي، خو کومه کره نیټه یې یاده نه کړه. په ننګرهار کې د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي. د شاهدانو په وینا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې یو موټر غوښتل د بټي کوټ ولسوالۍ په سپین خوړ سیمه کې له بل موټره واوړي، خو له یوې ونې سره ولګېد. په دې پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ د آسیایي او نړیوال جامونو لپاره تر 19 کلنو کشره لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ تر 19 کلنو د کشرې لوبډلې لپاره 40 لوبغاړي د نومبر له لومړۍ تر 1.5 پورې د هغه روزنیز کمپ په لړ کې غوره کړل چې په ننګرهار کې جوړ شوی و. د کرکټ بورډ په وینا لوبغاړي د هغوی بدني قوت، د ډګر ساتنې یا فیلډینګ، توپچونې او توپوهنې مهارت ته په پام غوره کړی دي. ټاکل شوی ده چې د 19 کلنو آسیایي جام د دسمبر په 19 په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. په دې سیالیو کې د افغانستان تر څنګ هندوستان، پاکستان، بنګلادیش، سریلانکا، کویت، نیپال او متحده عربي امارات برخه لري. له دې سیالیو وروسته افغان لوبډله ویسټ انډیز ته ځي چې د 19 کلنو په نړیوال جام سیالیو کې ګډون وکړي. د ترکیې رسنیو خبر ورکړی چې د دغه هیواد د ولسمشر د وینا ځای ته نږدې بم موندل شوی دی. د ترکیې ګڼو رسنیو ویلي چې د رجب طیب اردوغان د وژلو د 300 شېبې مخکې له دې کشف او شنډه شوه چې نوموړی په سارت ښار کې وینا وکړي. راپورونه وایي چې د بم له موندل کېدو وروسته پولیس هڅه کوي چې د دې ناکامې دسیسې عاملان ومومي. راپورونه وایي چې بم د یوه پولیس په شخصي موټر کې ایښودل شوی و. لسګونه زره تنو د اروپا په بیلابیلو ښارونو کې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د لګول شویو محدودیتونو پر ضد مظاهره وکړي. تر 30,000 ډیر کسان پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې د اعتراض په دود راټول شول. دا پر لپسې درېمه شنبه ده چې هغوی د کورونا وبا له کبله د بندیزونو پر ضد مظاهره کوي. په اروپایي هیوادونو کې د کورونا د ډلټا بڼې له خپرېدو وروسته بندیزونه ډیر شوي. د جرمني په څو ښارونو کې هم لسګونه زره کسانو مظاهره کړي. او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر وایي په خوا به ایدیالوژیکو او تضادونو د لویدیځې او ختیځې اروپا ترمنځ د پله د ایجاد مخه نیوله، خو نن د ده په ټکو کډوالي د درز رامنځته کېدو سبب ده. پاپ فرانسیس پرون شنبه د یونان په پلازمینه آتن کې د اروپایي ټولنې او یوناني چارواکو یوې غونډې ته وویل.
اروپا وخت تیرولو ته دوام ورکوي. اروپایي ټولنه د دې پر ځای چې د پیوستون اتحادیاوي د ځینو کسانو د ځان غوښتنې له کبله دړې وړې سوي، کله کله تړلې او نه همغږي ښکاري. پخوا به ایدیالوژیکو تضادونو د ختیځي او لویدیځي اروپا ترمنځ د پله د ایجاد مخه نیوله. نن سبا د کډوالۍ مسأله د جنوب او شمال ترمنځ د درز سبب سوي ده.
د کاتولیکي سویانو مشر دا څرګندونه داسې مهال کوي چې په دې سړه هوا کې د افغانانو په ګډون په زرګونو پناه غوښتونکي د بیلاروس او پولان پر پوله راګیر دي. دوی هڅه کوي ځانونه د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ورسوي، خو د پولان پر سرحدي ځواکونه مخه نیسي.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی. 1296 اف ام 100.5.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې له بشپړې روغتیا څخه برخمن اوسئ، د روغتیا د ژوند شتمني د خبرونې ته مو زنوري است نوري هرکلی کوم. د خبرونې د خپل تخنیکي همکار شمشاد زلدران په راسته وړاندې کوم. نن له سړې هوا سره د تړلو ناروغیو لکه زکام، سینه بغل، سابندي، ټوخی او نورو دغسې ناروغیو باندې خبرې کوو. په افغانستان کې چې ژمی را روان دی او هوا په ډېرو سیمو کې سړه شوې، دغه ناروغي هم په خلکو په تېره بیا په ماشومانو کې ډېره زیاته شوې ده. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمدزي ته مو په دې خبرونه کې بلنه ورکړې. د دغه موسمي ناروغیو پر بېلابېلو ډولونو او د درملنې او وقایې پر لارو چارو به خبرې وکړو. تاسو هم کولی شئ چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخلئ او خپلې پوښتنه له متخصص ډاکټر احمدزي صاحب څخه مطرح کړئ. د ټلیفونونو شمیرې مو دا دی: 00420221220501. د غرض بلش میره ده: 00420221220501. ورسته شمیره هم د واتساپ شمیره ده که انټرنیټ لاسرسی لري، نو در سره ثبت کړئ او په وړیا توګه سره تماس نیولی شئ. یو ځل بیا یې یادونه کوم: 00420221220501. رادیو ټکی ازادي مو هم د اسکایپ ادرس دی. د اسکایپ لاره هم کولای شئ چې را سره اړیکه ټینګ کړئ. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فضل احمد زئی، کور ودان چې زموږ بلنه مو منله.
السلام علیکم نوري صاحب، زه هم په خپل ورته تاسو ته او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خپل طرف نه کې هلي سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب احمد زئی، په فایل کې راته وویل چې اوس په افغانستان کې په ډېرو سیمو کې هوا هم سړه شوې، ډېرو سیمو کې واوره شوې ده. په دغه سي سړې هوا کې معمولا کومې ناروغۍ ډېرې شوې دي، هغه چې له یخنۍ سره تړلې دي؟
نوري صاحب ډېره ډېره مننه. دا چې طبابت کې بعض انتانات او بعض میکروبونه دي چې هغه ته اپرچونیستک انتانات وایي، چې په خاص سیزن کې په خاص وخت کې فعالیت هم زیاتیږي او د موخې څخه استفاده.
بله، لکه چې له ډاکټر صاحب احمد زی سره مو اړیکه پرې شوله. ډاکټر صاحب احمد زی هم مخکې تور سره وغږېدلو په لاره وو، او ګمانم چې انټرنیټ به پرې شوی وي، خو بیا هم هڅه کوو چې زموږ تخنیکي همکار چې ورسره تماس ونیسي. لکه څنګه چې مو وویل، نن په افغانستان کې د سړې هوا سره تړلو ناروغیو باندې خبرې کوو. په ډېرو سیمو کې د زکام او سینه بغل ناروغي زیاته شوې ده. په وروستیو کې مو راپورونه درلودل په تېره بیا په خوست کې ډېر کسان په همدغې ناروغي باندې اخته شوي دي، او دوی هم دولتي روغتونونو څخه یا چارواکو څخه غوښتنه کوله چې باید د ناروغانو یې سمه درملنه وشي. تر څو پورې چې زموږ له متخصص ډاکټر صاحب فضل احمدزي سره بیرته اړیکه ټینګیږي. خیر، تاسو ته به وار درکو. تخنیکي همکار اشاره کوي چې کوم اوریدونکی په لاین کې دی، مهرباني ځان راوپیژنئ. د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده. مهرباني څوک او له کوم زمو تماس نیولای داسې ښکاري چې له دې اوریدونکو سره هم اړیکه هم پرې شوې ده. یو ځل بیا د ټلیفونونو شمیرې اعلانوم: 0042022112450001. بل شمیره ده 0042022112401. وروسته شمیره مو هم ده واتساپ شمیره ده، د واتساپ لاره هم کولای شي چې را سره اړیکه ټینګ کړی. له ډاکټر صاحب احمدزی صاحب سره مو بیرته اړیکه ټینګه شوې ده. احمدزی صاحب، ګمانم چې تاسو په چیرې په لار باندې روان وئ او اړیکه مو سره پرې شو، همداسې ده کنه؟
نو ان شاء الله په لار باندې روان یم، اوس بیرته اړیکه ان شاء الله. زما واسو صاحب تاسو لری؟
بل تاسو غک لرم، خو که په یو چیرته ودرېږئ چې خبرونه خو مونږ نیم ساعت تقریبا 50 دقیقې مخکې لرو.
بیخي سید، ان شاء الله چیرته آرام زمو خیت نیسه، ان شاء الله آرام به سره وغږیږو.
تاسو خبرې کوله مهرباني، دغه د موسمي ناروغي وباندې د سړې هوا سره شي ډیریږي.
بالکل، ټول هغه انتنات چې په سړه هوا کې کله چې موسم تغیر کوي، هوا سړیږي، بعض انتنات اپرچونست چې انتنات وای هغه د سړه هوا کې ډیره فعالیږي، خصوصا وایرسونه. نو په نتیجه کې بیا دغه د تروخه تنفسې مختلف امراض لکه د غریزه، زکام، نزله، همدارنګه بعضی بکتریاوي نور وایرسي افات هغه د سینه بغل ته هم کیږي، او هغه مزمن دوامدار ناروغیان چې په تروخه تنفسې کې موجود وي، هغه ناروغیان هم په همدغه سیزن کې چې کله هوا تغیر کوي، زمي هوا تغیر کیږي، هوا سړیږي، ځکه دغه د تروخه تنفسې ټول مزمن ناروغي هغه دغه په مقابل کې دغه سړه هوا یا مثلا ګار، دود، لوګای، اتر، د دې غوډې لپاره یو ریسک فاکتور ده. ام دغه د چې دی غوډ مرز لپاره دی غوډ د شدت زیاتوالي سبب کیږي، او په نتیجه کې د هغه مرز وخامت هم را منځ کیږي. نو که چیرته یو څوک په ژمي کې غواړي چې د موسمي ناروغۍ څخه ځان وساتي، هغه معمولا باید کوشش وکړي چې د سړې هوا څخه ځان وساتي، ګرمه جامې واچي، ګرم آیات باید واخلي، خصوصا دغه وایرسي آفات چې کوم دي، دا د په طبابت کې اساسي او فنډمنټل تداوی هم نه لري. دغه تداوی چې دا معمولا د وجود دفاعي سیستم پورته بول دي، د وجود ګرم ساتل دي، په خپل وجود دغه سره مقابله کوي، وجود په خپل هغه کوشش کوي چې وجود کله مقاومت پورته لاړ شي یا د پخوانه د وجود مقاومت موجود وي، هغه بیا نو وجود لمنځه وړي. خو استراحت کول او ګرم آیات اخیستل او بعض وخت کې چیرته درد او تبه موجود وي، دغه د فار دغه د درد دواګانې، مسکن دواګانې په اوسه اندازه باندې اخیستل، دا نو د دې مریضانو ته توصیه کیږي. او دغه رزه شو زکام او نزله چې اکثرا دغه د وارسي افاتو څخه چې په ژمي کې دا ډیر زیات را مېسته کیږي، د دې افاتو د وجه نه را مېسته کیږي، نو دغه مرزان باید دغه ټول نقاط په نظر کې ونیسي. او کچیرته یو څوک له پخواره د تروخه تنفسي کوم افات ولري چې هغه یا یو دیوته برانش لاسما وای چې نه پسنګي، او بل یو بل افات چې غته یغته د تروخه تنفسي مزمنه او دوامدار بندش یا سی او پی ډی کرونیک ابستراکټیو پالمونری ډیزیز، نو هغه هم په دغه هوا کې دغه مریضانو هغه لوفه هم زیاتیږي، هم شدت پیدا کوي. نو په همدې اساس باندې ټول هغه څوک چې هغه د تروخه تنفسي امراض ولري، نو هغه کولای شي چې په دې ژمي کې ځان وساتي، او چیرته ونساتي معمولا کېدلی شي چې دغه وفات سره هغه انتاناتو سره چې هغه موخه پرست یا اپورتونیست انتاناتي دیغه سره مخامخ کیږي، په نتیجه کې هم د غریزه شو زکام او سینه بغل چې دغه ټولیا ورته وای چې د سږو التهاب یا پړسوب را مېسته کیږي، مختلف انتاناتو میکروبونه چې هغه ګرام مثبت او ګرام منفي دي، هغه په دې کې ډیر زیات رول لري. د دې سره مخامخ کیږي. نور باندې به انشاءالله په جریان د برنامه کې خبر کوو.
مننه کور ودان اوریدونکو، هم د مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زمو تماس نیولای.
هلمند د هلمند ولایت څخه ډاکټر صاحب محترم څخه مدا پوښتنه د زموږ په هلمند ولایت کې تبه ده، دا ست تبه ده چې یو دم پر سړی راوړي، تاتیب سره بیا ډیر شدید دردونه د بدن د وسره ست تبه ست، نه ټوخ زکام ملي چې نسته وسره، مطلق دا یو تبه ده او د بدن دردونه وسره ست. د دغه د خنبی د لپاره کوم څه کوم لارې چارې دا وشي؟ ډیر مننه مهرباني.
دغه تبه سره نور په څنګه نور څه مشکل پکې نشته؟
ډاکټر صاحب دا پیغام را ته پریخه یو په واتس اپ کې خپل نشته څوک خیر تاسو په رڼا واچوي بل اوریدونکو یې همدا د به هم راوخلو دغه پختنه د سره یاداشت کړئ مهرباني څوک او لکم زموږ متماس نیولې بلې ازادي رادیو ده د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه دا اوریدونکو هم قطع شو بل اوریدونکو نشته ده تاسو مهرباني ډاکټر صاحب
نورې سباسم په تبابت کې اصل دا ده چې د غټبه وی ک سردردی وی ک ځان دردی وی د مرز نه ده د اراز ده د یو مرز په نتیجه کې رامنځته کیږي اصل نه اساسي علت باید پیدا شي چې د دې طبي اساسي علت څه ده نو کله چې هغه اساسي علت پیدا شي د غن وروسته د قول شي ډاکټر چې د مریض سره کومک وکړي هغه مرز لمنځ ووسی د هغه مرز اساسي علت چې دغه د وجنه د هغه مربوطه مرز مکمل کلینیکی اراز ولایم رامنځته هغه ټول بل منځ دي نو دا چې د غرور په واتس اپ کې پیغام پریخي دا نور څه مخته مخه ته ونول چې خالي وته ودا نو دا غته به پر نه پوهیږي مطلب ځکه په اکثر امراض او انتانی امراض کې تب رامنځته کیږي ځکه تب مرز نه ده په خپل ذات کې تب اراز ده د دغه مرز کلینیک ده نو زموږ ورته توصیه ده چې باید دغه تب اساسي علت پیدا شي چې دا تب مورخه ده ملاریا ده یادا چې کوم طریقه تنفسي نور امراض دي انتانی امراض دي په دا ټول کې تب پیدا کیږي نو چې کله علت پیدا ځا علت لمین زلار شي نو تب بیا خپل لمین زځي
مننه کور ودان بل اوریدونکو هم ده مهرباني ځان راو پیژنې او خبري وکي غکس تاسو خبريږي مهرباني
السلام علیکم محترم نریاس ملي صاحب سلامونه مې کوي له تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته وړاندې کوم کشمیر خان زرموال مې خیبر پښتونخوا لري په امریکا نه ولي
بل زرموال صاحب مننه ډاکټر صاحب نه پښتنه لري
ډاکټر صاحب نو پښتنه دا چې اکثر خلک په غزنی کې بعضی به احتیاطي کوي هغه دای کې یو دم مثلا یو ګرمه کوټه او لېغنه یو دم د ووجي مثلا د څه ضرورت په اساس یا دا چې ووجي نو مثلا یو دم په سړی هوا ته دا څومره نقصان ده او بل د اکثر خلک چې د غلاسونه یا تخې ډیر سړی مثلا د سارا ناراسي او ورسوي یا موسمه شي ډیر سوري او راشه هغه یو دم د لاسونه ورته نشي مثال ته د یو شیشه باندې ته د ګرمۍ آیا دا څومره نقصانات لري په دې باره کې یو لن نظر راکړي دا د ماډي پوښتنه جواب راکړي نو خو وخت وانه
مننه کور ودان ډاکټر صاحب بل اوریدونکو په هم راوخلو مهرباني ځان راو پیژني زموږ خنکی همکار سرخوروي چې څوک نشته اوریدونکو تاسو په د دې زرمن واتس اپ پوښتنه به جواب کړئ مهرباني
بېخې دا زرمالو صاحب ډېرې ښې تخنیکي مسلکي پوښتنې وکولې اول ټول خاص چې زموږ ستاسو برنامه اوري نو کله چې هوا تغیر وکړي ژمی سي په ژمی کې کوشش باید وکړي چې څومره امکانات لري د یخې هوا څخه د سړې هوا څخه به ځان وساتي او د سړې هوا سره ځان مخامخ نه کی نو داسې نه وکړي چې کله مثلا یخ ځان ګرمي د یخې هوا سره مخامخ شي د غین وروسته کچیرته دای د وجود دفاعي سیستم کمزور وي نو اکثرا هغه وایرسونه چې په ژمي کې په سړه هوا کې فعالیږي نو هغه فعالیږي د درزش او زکام او دغه د نزدي د آفاتو سره مخامخ کیږي ځکه هغه پرچونیست چې کارتنه د موقع نه استفاده کوي هغه فعالیږي او بل خوار د دې شخص د وجود دفاعي سیستم هم کمزوري ده نو په دې اساس باندې دا چې کار باید ونه کی تر څو چې وسته شي او بیا که چیرته ضرورت باید په تدریجي ډول سره باید داسې نشي چې د ګرم ځینې یخ چې تلاک په تدریجي او سره داول کې باید ځان یو سان اندازه د غډیر ګرم موهید نه یو داسې موهید چې آل ته ډیر زیات ګرم نه وي داسې موهید سره چې دغه نورو سره تدریجي ډول سره بیا که یخ چې تان چې پروان کی خو یو دم باید د ګرم ځینې یخ ځای ته لاړ نشي چې دا یو ریسک فاکتور ده د تاریخ تنفسي امراض کغه په خوانی مزمن امراض وي او که چیرته وایرسي افات وي د دوالو د پر زمينه مسته ولا شي او ټول هغه څه چې کړ د یخ سره مخامخ یا لاسونه یا پخې یا دا چې مثلا یخ اغه یو کم سوختګی ده چې هغه ته یخ سوختګی وایي نو هغه باید دغه ځان لاسونه وي کپې په زیات اندازه سره ګرم نه کی ځکه بیا په دې وخت کې دغه د رګونو کلاس را منځ کیږي اکثرا دغه رګونه چې د بدن ټول حجراتو ته د بدن ټول انساجو ته وینه ورکوي او بیا په دې وینه کې اکسیجن او غذایی مواد موجودی کله چې هغه کلاس وکي بیا نو په هغه مربوطه برخه باندې چې کوم انساج اروا کوي نو الته بیا په کافي اندازه سره غذایی مواد او اکسیجن نشي رسولی نو هغه بیا په نیکروز او ګانګرین مخامخ کیږي په همدې اساس باندې چیرته دی اخر هم مخامخ سی وی بیرته ټکور وکي ګرموي په تدریجي ډول سره باید دا پروسه مختبوږي په یو دم باندې په زیات اندازه په ګرمو ډیر زیاتو ګرمو وو کې باید خپل ارګان کلاسونی وي کپخي وي چې دی اخر مخامخ سی وی یو دم باید ګرم نه کی نو باید په تدریجي ډول سره لکه چې دی ګرم ځنه یخ دې په تدریجي ډول سره انتقالي امدارنه چیرته دی اخر مخامخ سی وی په تدریجي ډول سره هغه ارګان باید ګرم کی تر څو چې هغه د رګونو کلاس څخه جلوګیری وشي او که چیرته په کم وخت په زیات اندازه سره دا ګرم کی نو بیا هغه د رګونو کلاس کوي بیا دا مشکلات سیمه شره وکړه دغه مشکلات سره مخامخ کېدلی شي.
مننه ډاکټر صاحب احمد زای کرا شو بیت هم دغه د سړې هوا سره تړلو ناروغي او د زکام او سابندی او نورو په کوم مواردو کې کیدای شي چې کورنۍ دا تشخیص کړي چې د کورنۍ غړی چې په زکام یا سابندی باندې اخته شوی دی او حاد دی یا شدید دی چې باید معالجه وشي یا متخصص ډاکټر ته یوسي یا روغتون ته یوسي؟
اول خو نوري صاحب ټول هغه امراض د ترس تنفسي چې هغه وایرسي منشا ولري اول وایرس په تبابت کې تداوی نه لري نو هغه باید استراحت وکړي ګرم مایعات واخلي او د دغه د درد او درد او د تبې لپاره معمولا باید هغه انرژیټیک یا مسکن دواګان واخلي. خو که چیرته یو څوک له پخوانه د ترس تنفسي مزمن امراض لري لکه نفسنګي چې هغه برانشل اسما په تبابت کې وای یا مثلا د ترس تنفسي مزمنه امراض چې هغه سی او پی ډی وای چې دغه د ترس تنفسي ماجرا کاغه د ترس تنفسي اولي برخه ده که سفري برخه ده دغه ماجرا او قصبات دیو د تزریق سبب کیږي حالت التهابات را منځ کیږي نو په نتیجه کې د مریضانو ته بیا تنفسي ستونزې پیدا کیږي ټوخی ورته پیدا کیږي سالنډي ورته پیدا کیږي خوش سره به بلغم وي د بلغم رنګ چې کله تغیر وکړي یا مریض ته تب پیدا شي نو په دې صورت کې د اکزاسربیشن دی د افات ویل کیږي او مریض ته تب هم پیدا کیږي او بیا په هغه صورت کې په ثانوي ډول سره کوم بل میکروب په دغه پخوانی مرض باندې علاوه شوی دا نو د دې مرض هغه لوحي کلینیکی یا سابقه اراز ولم د فوق له شدت پیدا کوي د مریض په وینه کې د اکسیجن سچوریشن کمیږي په وینه کې د اکسیجن لیول را کمیږي هغه په وینه کې د اکسیجن لیول باید وکتل شي د مریض د تنفس هغه ریټ یا اندازه باید وکتل شي د مریض کلینیک چې مریض په کوم اندازه باندې تنفسي ستونزې مشکلات لري سابندي په کوم لیول کې ده نو د هغه ټول اقدامات مطابق کچیرته شدید فوق له شدید سالنډي ولري او دغه فورس اکسپایروټي دی والیمه دا شپېتو نه کم وي او مریض خبره هم کې نسی کولای تبه هم ورته پیدا شي په دې صورت کې باید مریض په مراقبت جدي کې یا په آی سی یو کې باید بستر شي تر څو چې دغه ستونزې ټول حل شي به ست تنفسي مشکلات یې سي په خیم کې سي سترټي ایم کې سي بلغم هم سره سي او دغه مریضان معمولا داسې یو احساس کوي لکه چې په سینه باندې چا وزن ورته یې وي او بل په سینه کې اب نارمل اوازونه رامنځته کیږي چې کله مریض تنفس کوي اواز د لری نه اورېدل کیږي چې هغه د تبابت کې ویزینګ وایي نو کچیرته په دغه حالت کې باید پاو قلا د اکسیجن ورکول شي او د اکسیجن په څنګه کې ټول هغه دواګان چې بیرته د ترقه تنفسي مجرا دا آزادوي دا باید ورته توصیه شي او کچیرته میکرو موجود وي اول باید په تجربه یو ډول سره انټي بیوټیک ورته شروع شي تر څو چې هغه د بلغم کلچر یا د وینې کلچر دا هم باید ورته ورکول شي دغه نتیجه چې راځي بیا نو هغه کوم میکروب یا انتان چې د دې ترقه تنفسي د دې افات سبب شوی دا هغه معلومیږي بیا دغه د فاره یغه په مقابل کې چې کوم انټي بیوټیک وي هغه چې به سيټ باید به مریض ته شروع شي د غنوري د واګان هم باید سره شروع شي تر څو چې ټول شي دی حل شي.
مننه کور ودان یو اوریدون کوي مصرف ډیر پکېږي چې زینې ټلیفون کړی دی د بر واخلو مهرباني ځان رو پیژنې او لکم زمو تماس نیولې
مریضه محترمه تاسو سلام او ډاکټر ته سلام یا زادي را دي ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام وايي محمد همدر در سره تاړي کا کین له لغمان
هم داسې پرمنده خره الله صبح چې ډیر مو انتظار وېست مهرباني څه پختنه لري له ډاکټر صاحب احمد زینه
خیر ده مننه ډاکټر صاحب نه کومه پختنه ده چې اوس خوځم د هوا سړه دار سړه کور کوټه ګرمۍ کنه وتا کې او کوټه ګرمۍ خدا غریب خلک به ورته خیمه دا اکثره خلک کوټه کې دودی کنه یا پلاستیکونه سوي نه چاره او دی وسینه او یا کاغذونه یا د سنور پیرونه نهرونه سوي او هغه د پراتلون کې یا موجوده وخت سره څومره نقصان لري ماستو خلکو تاسو کې څه نه تاسو پوس کوي دا غو پښتنه ده.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب پښتنه ده سره یاداش کوي قدرمنو اوریدونکو تاسو روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه او ری او نن هم د سړې هوا سره په تړلو ناروغیو باندې خبرې کوو. متخصص ډاکټر د داخله ناروغیو فضل احمدی ته مو بلنه ورکړې ده. که تاسو پوښتنې لرئ نو پرله پسې راته ټلیفونونه وکړئ، ځکه چې ټلیفونونو اړیکې ښې نه دي. کله چې ډاکټر صاحب خبرې کوي او ستاسو ته وار درکوو، ستاسو ټلیفون هم قطع کیږي، پرې کیږي. نو پرله پسې راته ټلیفونونه وکړئ، او کله چې ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنې ځوابوي په هغه وخت کې راته ټلیفونونه مه کوئ لطفا. یو بل اوریدونکی هم راخلو، څوک او له کوم ځای مو تماس نیولی او له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لرئ؟ بلې، مهرباني. ازادي راډیو ده د ژوند شتمنۍ خبرونه ده. له اوریدونکو سره مو اړیکه پرې شوې ده. قدرمن اوریدونکو، بیا یادونه کوم چې که غواړئ په دې خبرونه کې برخه واخلئ، پوښتنه لرئ، په کور کې مو څوک ناروغ وي، په ریزش، زکام، سینه بغل، سابندي، او غواړئ چې له ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه مطرح کړئ او تاسو ته لارښوونه وکړي، نو راته پرله پسې ټلیفونونه وکړئ، ځکه زموږ د ټلیفونونو اړیکې ښې نه دي. کله چې ډاکټر صاحب خبرې کوي او تاسو ته وار درکوو، نه ستاسو خبرې اوریدلی شو او د ډاکټر صاحب خبرې هم پرې کیږي. بل اوریدونکی دی، مهرباني ځان راوپیژنئ او له کوم ځای مو تماس نیولی. بلې، بلې، ازادي راډیو د ستاسو غږ خپرېږي، مهرباني دا هم پرې شو. بلې، ازادي راډیو د ژوند شتمنۍ خبرونه. ډاکټر صاحب، لاوریدونکو سره موږ په اړیکې د اړیکو په ټینګښت کې څه ستونزې لرو، خو مهرباني دا هم در صاحب چې پوښتنه کړې وه، دا ښه پوښتنه ده. په ژمي کې خو اوس په اکثرو سیمو کې موږ او تاسو چې ګورو هوا سړه ده او خلک هر څه سوځوي، له ټایرونو نه نیولې، له پلاستیکونو نه نیولې، له هر څه د سون مواد هم په افغانستان کې په وروستیو کې به یې پورته ختلي دي. که په دې باندې رڼا واچوي، رښتیا هم په افغانستان کې د خونو د ګرمولو موږ نور وسایل ډیر کم لرو، برېښنا نشته چې اکثرا خلک له برېښنا څخه خپل د خونو د ګرمولو لپاره کار واخلي. دغه چې په بخاریو کې مثلا د لرګیو نه پرته نور مواد سوځوي، په راتلونکي کې به هغه جانبي عوارض په هغه خلکو باندې چې د بخاري شاوخوا دغه دودې تنفس کوي څه وي؟
نوري صاحب، بیخي سید احمد همدرد ډیره تخنیکي او مسلکي پوښتنه وکوله. ټول هغه څوک چې هغه د تنفسي امراض د پخوانه لري او یادا چې امراضو ته کاندید نشي، نو په طبابت کې هر مرض دپاره علتونه موجود دي، د هر مرض دپاره ریسک فاکتورونه موجود دي. نو دغه دود، لوګی، اتر، سپرې، همدارنګه د پلاستیک سوځول، د ټایرونو سوځول، دغه ټول هغه څه دي چې دې ته الرژن مواد وایي. الرژن دا معنی چې دغه د تروقي تنفسي قسمه چې دغه نور هم حساس کوي، بدن دغه په مقابل کې حساسیت کوي. نو په نتیجه کې که چیرته یو څوک د پخوانیو تروقي تنفسي ستونزې ولري، د هغوی د شدت سبب کیږي. او که چیرته څوک ونه لري دغه شیانو استفاده کوي، معمولا هغوی بیا وروسته د 40 کلنۍ 50 کلنۍ نه وروسته دوی د تروقي تنفسي په امراضو باندې اخته کوي. چې د تروقي تنفسي د سی او پی ډي یو مرض چې هغه ته کرانیک اوبستراکټیو پلمونری ډیزیز وایي، یا د تروقي تنفسي مزمنه بندش او دوامداره بندشي امراض، دغو اساسي علت سیګرټ څکول دي، یا په هغو ځایو کې کار کول دي چې هلته ګار، دوړه، لوګای دا شی ډېر وي، یا په معدنیاتو کې کار کول دي، یا په داسې کورونو کې زندگی کول چې هلته دغه وینټیلیشن یا دغه د هوا تهویه کموي، یا په ساده ډول سره چې هلته اکسیجن کم وي. نو دغه ټول، یا دا چې مثلا په دا پلاستیکونو کې په ټایرونو کې معمولا سلفر ډای اکساید او نایتروجن ډای اکساید او اوزون غازات د هوا ته محیط ته کیږي، نو دغه شیان ټول هغه څه دي چې د تروقي تنفسي مزمنو امراضو سبب کیږي. او که څوک یې ونه لري، دغه په نسبت د تروقي تنفسي د امراضو سبب کیږي، د قلبي امراضو سبب کیږي، او همدارنګه د تروقي تنفسي د سرطاني امراضو سبب کیږي، د اني مرګونو سبب کیږي. نو په همدې اساس باندې که چیرته ټول هغه سوچ د خبرونه اوري، یو یې باید ډیر زیات کوشش وکړي که چیرته په خبره په کور کې داسې څوک ولري چې هغه دغه تنفسي ستونزې ولري، که بخاري وي، که مثلا کوم بل شی وي چې هغه اوتاق ګرموي، باید په داسې انداز سره ګرم شي چې اول کې هغه اوتاق باید باید ګرم سي بیا وروسته هغه مریض باید التلار سي کچې ته مریض او کچې د څوک مریض دی هغه باید کوشش وکړي لږه شیانو څخه چې پلاستیک دا ټایرونه دي دغه شیانو څخه باید ډډه وکړي کچې ته ونه کینو پاینده کې دوی صحت سره مستقیمه رابطه لري او مستقیمه دوی په نس باندې د طرق تنفسي او قلبي امراضو د ایجاد سبب کېدلی شي
که په همدغه موضوع کې مونږ ډیر داسې پیښو شاهدو چې وایي پلانای سکرونی ولای دی ډبرو سکرو یا نورو سکرو چې اکثرا په بخاریو کې ځینې استفاده کوو استفاده کیږي په افغانستان کې یا هم په سندلیو کې که اوریدونکو ته ووایي چې پوسی چې په کوم حالت کې باید دغه ډبرو سکرونه استفاده وشي په تیره بیا په سندلیو کې چې په ډیرو سیمو کې معمول دي
نوري صاحب دغه سنگ زغال اکثرا دغه کاربن مونو اکساید په نامه یو ګاز ده دا ډېر زیات تولیدوي کله چې څوک په کوټه کې د سنگ زغال څخه استفاده کوي دوی باید ډېر زیات محتاط اوسېږي ډېر زیات محتاط اوسېږي اکثرا باید داسې بخاري وي چې هغه په خپله چې کله دا سنگ زغال په هغه کې استفاده کوي باید د سنگ زغال دود باید بیرون نه وځي که چیرته سنگ زغال دود بیرون د اتاق تر اوته او دوی په داخله بخاروي کې بخاري لیک سي یا بخاري مثلا دود ورکی یا بخاري چاکونه ولري او د غشخاص په دغه کوټه کې ژوند ژوندګي کوي چې کله ویته سي نو دغه د زغال کوم غاز چې دوی بدن داخليږي او دا غاز تنفس کوي د اکسیجن سره یو ځای نو په بدن کې د کاربن مون اوکساید لیول فوق العاده دي دغه مریضان اکثرا د خپل ژوند ژوندګي د لاس اور کوي ځکه به وشکیږي کومه دي کچې د شفاخانه ته په وختونه رسیږي او دوی ته بیرته په کافي اندازه اکسیجن ورنه کول سي نو دوی حتمی خپل ژوند د ژوندګي د لاس اور کوي نو زما ورته توصیه ده دا چې کله یو څوک غاز سنگ زغال کاروي نو د سنگ زغال په کارولو کې تر څو چې زغال ښه صافي نه وي او هغه څه چې زغال ورکی کاروي کاغه سندلی وي کاغه مثلا بخاري وي هغه باید چاک نه وي هغه باید لیک نه وي دغه د زغال او دود یا لوګای باید اتاق ته داخل نشي او بل ټول هغه اشخاص چې هغه مثلا په داسې ځای کې اوسيږي چې هغه د هوا د اکسیجن کموي باید نو کوشش وکړي په داسې ځای کې اوسيږي چې آلتا د اکسیجن یا تازه هوا داخليږي او که چیرته څوک د پخوانو د طرق تنفسي ستونزه ولري یا نفسنګي ولري هغوی باید واضح د دوی په تداوي کې شامل خبره ده باید په داسې اتاقونو کې اوسېږي که سندلي وي که هلته مثلا بخاري هم وي چې هلته د ورځې دوه ځله باید هغه د اتاق هوا باید تغیر شي تازه هوا باید اتاق ته داخل شي د هغه باید ورسه یو کړکۍ او داشای باید یو نیم ساعت لپاره سهار او مازیګر باید خلاص شي کله چې بخاري ته اور اچوي نو بخاري خو تابن لوګای ورکوي نو دغه اشخاص چې په تنفسي ستونزه لري نفسنګي لري تر څو چې بخاري نه یې صاف شوی باید هغه اتاق ته لاړ نه شي کله چې اتاق جاروتیږي باید په هغه اتاق کې نه وي په اتاق باید څوک سیګرټ ونڅکي اتاق باید عطر څوک نه وي اتاق باید سپری ونه وي دا ټول د طرق تنفسي د امراض لپاره تشدید کوینده فاکتورونه دي او وایرسي افات دا مثلا د میکروبي او انتانی افات چې په دې مرض باندې علاوه کیږي چې هغه ته سیکنډري انفیکشن وي هغه د مرض لو هم شي تشدیدوي او مرض اراض ولایم او کلینیک هم زیاتوي نو په همدې اساس باندې نوري صاحب زما ورته توصیه ده چې سنگ زغال ډیر خطرناک شاید ده وژونکي شاید ده که چیرته د دې په مقابل کې عادي به تفاوتي وشي بخاري لیک شي یا مثلا دغه شخص څوک چې د فامیل سره په اتاق کې اوسېږي نو دوی ویده شي او دغه زغال بیا دود ورکی لوګای ورکی ښه صاف شوي نه وي بخاري لیک شي نو په هغه وخت کې د ټول فامیل د مړ کېدو علت هم جوړولی شي نو په همدې اساس باندې باید ډېر زیات محتاط اوسېږي چې دغه خطراتو سره باید مخامخ نه شي بخاري لیک نه وي او تر څو چې زغال ښه صاف نه وي او دوی باید تر هغه وخته پورې استراحت یا خوب نه کړي داسې نه چې په خوب کې اور مړ وي زغال دود لوګای ورکی نو هغه کاربن مون اوکساید چې په زغال کې موجود زموږ ستاسو بدن ته داخل شي په ویره کې دې لیول پورته لاړ شي نو بیا په هغه وخت کې دغه ټول اشخاص بېرته کېږي او بیا که په موخې سره شپخانې ته ورسېږي بیرته د اکسیجن لیول پورته لاړ نه شي د کاربن مون اکساید لیول کته را نه شي نو دغه اشخاص د خپل ژوند ژوندګي د لاس اور کوي
مننه کور ودان په دې هیله چې ستاسو دغه خبرې خلکو اوریدلې وي او دغه سپارښتنې چې تاسو ورته وکړلې او دوی ته هم پام وکړي دا د مرګ او ژوند خبره ده اوریدونکو لرو ځان راو پیژنئ او څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب احمد زینه مهرباني
زمانو محمد نسیم دا د کابل د قرهوالو سانی مېړه کني ډاکټر صاحب نو دا پښتنه مو دا کم مریضان چې د سوراخ قلب تکلیف چې لري دغه ته خو ما چې دغه معاینات مې کړی سری میاشت کې دوا یې نه دراکړې دغه دې ته څه دوا موام لري نور څه شه د سیشته د چې ورته وایخلن کوای نه خلم او بل دغه سری میاشت دغه کم د کومکی د عملیاتونه چې دی کوي دغه پاره کې معلومات غوښتل دغه کارونه بند دی تاسو دغه خلکو سره د څو چا په تړون چې لري دغه معلومات سره دغه نه پښتنه کړې کښې دغه څوک شروع کیږي او دغه عملیاتونه شروع کیږي که نه شروع کیږي که دغه عملیات نه کیږي مې د کور کې دغه ته کم تداوي څه رقم داسې مونږ سې کومه دوا دې ته ورکړو که ورې نه کړو چې دوی ته فایده ورسېدي خو څه دوا موا ما ته نه ده لیکلې ما د دغه اړه معلومات وغوښتم.
ډاکټر صاحب احمد زه پوښتنې مو واورېدلې پوښتنو باندې پوه شولې مننه کور ودان بل اوریدونکو هم د مهرباني ځان راوپیژنه یو څه پوښتنه لري ډاکټر صاحب نه مهرباني مهرباني.
السلام علیکم
که څه هم غږ موسم نه اوریدل کېږي خو اوس اوریدل کېږي څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب نه مهرباني.
دا پوښتنه مې درلوده چې دا موږ په کوزور کې دردردي تبه ټوخی دا لدې د مخنیوي لپاره څه په کار دي بیا د دې درمل څه دي چې واخلي دا د یو انسان نه بل انسان ته څنګه قرار رعایت کړي دا پوښتنه مې درلوده.
مننه کور ودان که بل اوریدونکی هم وي روا به خلو خو بل اوریدونکی نشته ده بلې ډاکټر صاحب مهرباني.
نوري صاحب اول د نسیم جان چې د کابل له زنګ تماس نیولی کوم مریض لري د زړه سورای لري نو دغه مشکل او دوا ټول هغه مریضان چې هغه د زړه سورای ولې دا باید معلوم شي چې کوم نوع سورای ده اي اس ډي ده وي اس ډي ده ټیټرالوجي افلوټ ده نو اکثرا په ماشومانو کې وي دا اکثرا دا تقریبا په ماشومانو کې وي ځکه زړه زموږ ستاسو زړه دوه برخې لري چې یو چپ طرف زړه ده بل ښی طرف زړه ده اول دغه زموږ ستاسو د بدن د سفلي او علوي برخې نه یعنې د پښو د خوار او د سر د ناپاکه وینه ناپاکه وینه هغه وینه چې هغه اکسیجن یې کم وي کاربن ډای اکسایډ یې زیات وي هغه وینه په رګونو کې راځي دا ښي طرف د زړه ته راځي ښي طرف د زړه ته چې کله راشي بیا د ښي طرف د زړه ته دغه وینه ځي سږو ته سږو کې بیا دغه وینه پاکه کیږي پاکه دا معنی چې کاربن ډای اکساید ترې اخیستل کیږي او اکسیجن په وینه باندې نصبیږي کله چې دغه وینه باندې اکسیجن نصب شو بیا د پلمونري وین د لارې له چپ طرف د زړه ته راځي کله چې چپ طرف د زړه ته دغه پاکه وینه راغله بیا نو زړه دغه وینه ټول بدن ته پمپ کوي د بدن ټولو ارګانونو ته د بدن ټولو حجراتو ته د بدن ټولو اعصابو ته دغه پاکه وینه رسوي همدغه پاکه وینه ده چې زموږ ستاسو بدن ټول حجرات او انساج د همدغې وینې څخه هم اکسیجن اخلي هم غذایي مواد اخلي نو په نتیجه کې ژوندي پاتې کیږي کله چې په زړه کې ستونزه رامنځته شوله دا سوای د زړه دا معنی دا باید معلوم شي چې دغه د دواړو اوزایناتو ترمنځ سورای ده د دواړو بوتیناتو زړه د بوتیناتو ترمنځ سورای ده نو دلته دا پاک او ناپاک وینه دواړه سره ګډیږي نو په نتیجه کې دغه مریضان چې د ډېر زر ستړیږي د دې مریضانو شونډې توریږي دغه مریضانو په وینه کې دغه د اکسیجن لیول کمیږي دغه مریضان هم چې کله په د کې هوا کم وي اکسیجن کم وي یا په زمي چې هوا سړه شي د دوی تکلیفونه فوق العاده زیاتیږي اساسي تداوی چې د دوی جراحي عملیاته چې بیرته هغه کوم قسمت د بدن کې چې سوری وي سوری باید بند شي پاک او ناپاک وینه د دواړو لارو سره جدا شي اوس د دوی د پاک او د ناپاک وینو لارو چې دا سره یو سوي ده سره ګډیږي پاک او د ناپاک وینه سره ګډیږي په نتیجه کې دې مریضانو ته همدغه ستونزې وي نو زما ورته توصیه دا ده نو چې باید د دولتي حکامو سره وزارت صحت امیر سره د سرې میاشتې دغه سره چې دا خپله دغه پخوا د پروسه موجوده وي یا د فرانسویانو په شفاخانه کې ده د دې هغه عملیات کېدل یا به مثلا هندوستان ته لیږل کېدل یا به جرمني ته تلل نو زما ورته دا توصیه ده که چېرته اساسي تداوی غواړي نو تاسو یو ورځ کوم یو داسې دولتي هغه چې د سرې میاشتې مسؤول وي هغه مېلمه کوي د هغه په رابطه باندې پوښتنه وکړي چې بېرته تاسو دغه خپله پروسه کله شروع کوي او دوایي د پارسیت دومره دوایي ورته ورکول کېږي چې مریض ستړتیا کمه شي د مریض په نس باندې دغه د سږو فشار لږ راټیټ شي او مریض په کافي اندازه سره اکسیجن ورته ورکول شي میکروبو او د انتاناتو څخه باید مریض وساتل شي په داسې اتاق کې باید مریض زندگی وکړي چې هلته په کافي اندازه سره اکسیجن موجود وي نو ریزش او زکام او نور میکروبي امراض باید دې مریض ته ونه رسېږي ځکه چې ورته ورسېږي دغه تکلیف د قلبي دغه د زړه سورای دغه تکلیفونه نور هم زیاتېږي ځکه په دې وخت کې د اکسیجن ریکوایرمنت نور هم زیاتیږي. نو په همدې اساس باندې داز مور توصیه ده تدوی اساسي تدوی چې کوم ده هغه عملیات دوایي تدوی چې کوم ده هغه اساسي تدوی نه ده. نو باید دغه مریضان بیرته عملیات شي تر څو چې هغه سوروي بند شي او په اساسي ډول سره چې دوی مشکل حل شي. که چیرې دا کارونه کې بیا نور ستونزې سره مخامخ کیږي او بل اخر خدای مګر خپل ژوند د ژوندۍ هم د لاسه ورکول
شي.
بل دغه بل روز
که هم دلته تم شو دغه د زړه د سوري ناروغي په ماشومانو کې ډېر لیدل کیږي. که چیرې فکر کوي چې آیا که ماشوم د زړه سوری ولري کله چې غټیږي آیا په خپله دا سوری بندیږي او که باید تداوی وشي؟
نوري صاحب که چیرته دغه د سوري دیامتر یا دغه د سوري قطر نو ملي متر څخه تان وي د 2 ملي متر څخه که دغه سوری تان وي نو څومره چې ماشوم عمر زیاتیږي بیرته زموږ ستاسو بدن په اتما ډول سره بعضې میکانیزمونه دغه په کار اچوي دا سوری بیرته بندیږي بیا نو عملیات ته ضرورت نه لري دا مریض بیرته اتما پخپله ښه کیږي. خو که چیرته دغه د سوری اندازه یا قطر د 2 ملي متر څخه زیات وي نو هغه بیا په خپل سر باندې چې څومره ماشوم لویږي هغه سوری نه بندیږي. نو دغه د بندېدو دپاره باید بیا شرعي عملیات صورت ونیسي تر څو چې هغه سوری بند کړي پاک نه پاک وینې لارې سره جدا کړي او بل سره د بل سره مغالطه نه شي. نو بیرته دغه شخص تر اخر د عمر پورې خپله زندګي کولی شي او خپل ژوند مخته بولی شي.
مننه کور ودان. او د بل اورېدونکو پوښتنه مو هات واورېدله مهرباني پیرانه واچوي.
او دا بل د چې څوک ته ولري فخای ولري سردردی ولري د درملنه کې چیرته د دې علت میکروبي او انتانوي بکتریاوي هغه د پاره خپل خاصه تداوي ده. بیا په میکروبو بکتریاوي کې باید معلوم شي چې دغه بکتریا ګرام مثبت اگر ګرام منفي ده. ګرام مثبت خپل خاص انټي بیوټیک لري خاص دوا ورته ورکول کیږي. ګرام نیگیټیو یا ګرام منفي انتانه چې دي هغه خپل خاصه تداوي لري یو بن خاص انټي بیوټیک به زیات موثر دي هغه ورکول کیږي. خو که چیرته یو څوک د دوی دغه تب او سردردي او ټوخی د دې علت وایرس وي وایرس په تبابت کې اساسي او فندمنټل تداوي نه لري نو دغه د پاره باید مریض استراحت وکړي. مریض باید مایات واخلي او مریض باید د درد مرده وشي د بلشي د لپاره باید غوي دغه د مسکنه د درد واګان واخلي او ټول هغه میوه چې هغه په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره ویتامین سي ولري لکه مالټا کینو نارنج لیمو او داسې نور دا باید واخلي. ډیر زیات وخوري چې د وجود دفاعي سیستم پورته بوځي وجود خپل دغه وایرس د منځه یوسي او بل چې کله کیږي بس نور افرازات شي دي نو باید خپل دغه پوزه او خوله بند کړي. دا د خپل د پوزه او د خولي افرازات باید محیط یا څنګه پته باید انتشار ونه کړي. سیګریټ څکول کې باید کموالی راولي یا بيخي پرېږدي. نو په دې اساس باندې چې دا ټول نقاط په نظر کې ونیسي آداب ان شاء الله هم قایمي تدابیر لري هم تدابیر وقته تدابیر لري.
بیا به هم ډاکټر صاحب بحث ته دوام ورکړو له د ازادي راډیو له یوې لنډې خبرتیا وروسته.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
ډاکټر صاحب، کرونا هم په افغانستان کې خبره شوې د همدغو د سړې هوا سره تړلو ناروغیو یوه نوې پرمختللې بڼه هم ده. څومره خطر دې شته چې له سړې هوا سره کرونا هم سرایت چټک شي؟
نوري صاحب، ما د خبرونې په شروع کې هم ورته اشاره وکړه، ټول وایرسونه کرونا هم یو وایرس ده. دا وایرسونه په سړه هوا کې څومره چې هوا سړیږي د دوی فعالیت زیاتیږي. نو همځکه دا هم اپورتونیسټیک یا موخې پرست انتاناتو له جملې څخه ده. نو په همدې اساس باندې کرونا هم په ژمي کې د دې سرایت او د دې شدت نسبت و اوړي ته زیات وي. دا هم وایرس ده. نو په همدې اساس باندې که چیرته یو څوک دروخه تنفسي مزمن امراض ولري یا سرطاني امراض ولري یا نور داسې مزمن امراض ولري چې د وجود دفاعي سیستم کمزوري کوي، نو هغه اشخاص فوق العاده باید کوشش وکړي چې د کورونا څخه ځان وساتي. ځکه اکثرا دغه د مرګ او میر ګرافي په دغه اشخاصو کې نسبت هغه چاته چې یا ځوانان وي یا دا چې داسې مزمن دواخته ناروغیان ولري یا داسې ناروغي ولري چې د وجود دفاعي سیستم کمزوري کوي. نو د ځوانانو دغه د دې هغه ګرافي یا شدت کم وي په مسنو اشخاصو کې. هغه اشخاصو کې چې مزمن او دوامدار امراض ولري که هغه قلبي وي که هغه د تریخو تنفسي وي که نور امراض وي، نو هغوی باید کوشش وکړي چې ځینې ځان وساتي. او دغه د کرونا میکانیزم هم همداسې ده. کله چې کرونا وایرس زموږ ستاسو بدن ته داخل شي نو دا
اول 50% مریضانو په نسبت د عادي ریزش او د زکام په شکل باندې چې دیګر فکر کوي زه ریزش او زکام مې خو کچیر ته سن پورته بي عمر د شپې توکل څخه پورته وي یا د پخوانه د ستروخه تنفسي مشکلات ولري یا د زړه مشکلات ولري یا سرطاني امراض ولري یا مثلا نور مشکلات ولري چې د وجود دفاعي سیستم کمزوري کوي دغه په نسبت باندې دغه وایرس بیا ډیر زیات د دې هغه لوحه شدت پیدا کوي نو دا وایرس بیا د طرق تنفسي سفلي ته په سږو کې یا طرق تنفسي سفلي یو قسمت چې هلته تبادله د غازاتو صورت نیسي چې هغه ته الوی لرز وایي یا اسناخ همدغه قسمت کې پړسوب رامنځته کیږي التهاب رامنځته کیږي د اوبو تجمع رامنځته کیږي نو په نتیجه کې تبادله د غازاتو کا صورت نه نیسي نو هغه د چیزې په نسبت باندې تنفسي ستونزې رامنځته کیږي په وینه کې اکسیجن کمیږي سچوریشن د اکسیجن فوق العاده لمنه راټیټیږي نو په همدې اساس باندې دغه اشخاص بیا 2-3% پر خپل ژوند هم د لاسه ورکوي نو زما توصیه دا ده چې په ژمي کې باید د ټول امراضو څخه چې هغه موقع پرست انتاناتو څخه رامنځته کیږي وایرسو څخه رامنځته کیږي نو هغه څخه باید ځان وساتو خو د کرونا څخه باید جدا ځان وساتل شي ځکه چې په یخ کې کرونا د یو خطي سیر او د یو شدت نسبت وروړي ته زیاته
بله که یو چا کرونا تیر کړی وي وجود مقاومت زیات شوی که چا د کرونا ضد واکسین کړی وي د وجود مقاومت زیات شوی دی آیا د همدغه د سړی هوا سره تړلو ناروغیو مخنیوي کیدی شي یعنی په دغو کسانو کې به دغه ناروغي کم سرایت کوي
نوري صاحب څو قسمه واکسینونه موږ تاسو لرو چې د کورونا ری واکسین نه بغیر کورونا واکسین خو وسره مې زسوي دا ټول هغه اشخاص چې هغه غواړي چې په ژمي کې د بعضي مزمنو دوامدارو امراض څخه مخه پرس انتاناتو د امراض څخه کې چیرته ځان وساتي نو هغه باید خصوصا هغه اشخاص چې د پخوانه د طریقو تنفسي ستونزې ولري کغه نه پستنګي وي کغه سی او پی ډی وي کغه نور امراض وي یو د انفلوئنزا واکسین باید هر کال ولګوي چې هغه ته اچ یک ان یک واکسین وي بل ټول هغه اشخاص چې هغه د طریقو تنفسي مزمن ستونزې ولري د کمخې مشي شره او توکل هغه یو بل د نیموکوکس انتاناتو واکسین ده هغه په 50 کلو کې شنو نوول دی بیا د دوی په نسبت باندې دغه مخې پرست انتانات او دغه د طرق تنفسي ستونزې چې کله هوا سړه شي ژمه شي تغیر د هوا رامنځته شي نو هغه په خاني ستونزې چې دی دیو د شدت سبب نه کیږي ځکه دیو د شدت یو ریس فاکتور یخه هوا ده څومره چې هوا یخیږي دیو په نسبت باندې بیا که چیرته د خاني طرق تنفسي ستونزې ولري نو دیو په نسبت باندې ستړیا ټوخای د سینې مشکلات د سینې نارامي دا ټول شیان په کله د شدت پیدا کوي په نتیجه کې په بدن کې په وینه کې اکسیجن کمیږي د کاربون ډای اکساید لیول پورته ځي نو هغه د چې بیا ډیر زیات تنفسي ستونزې سره مخامخ کیږي او کرونا واکسین هم په ټولو کې رول لري که چیرته یو چا د کرونا واکسین کړی وي نو هغه ته زما توصیه دا ده چې هغه ان شاء الله تر ډیر حد تر 90% پورې بعضي هغه ټایپونه د واکسینو دي چې د کرونا څخه د وایرس څخه موږ تاسو ساتي که چیرته څوک کورونا واکسین دوی بدن ته داخل شي نو بیا هغه انټي باډیان چې د واکسین په نتیجه کې زموږ ستاسو په بدن کې جوړیږي نو مخکې دین چې دغه وایرس د کورونا زموږ ستاسو بدن کې د مرز ایجاد سبب شي نو هغه انټي باډي په خپل دغه وایرس بیا لمین زوري ختموي نو په نتیجه کې نو کورونا رامنځته کیږي او نو نور ستونزې چې د پخوانو د طریقې ترپسي ولري هغه هم بیا شدت نه پیدا کوي نو په همدې اساس باندې نو ټول هغه اشخاص چې هغه د طرق تنفسي ستونزې د پخوانه ولري یوغه ته واکسین کول د نزدې د زکام واکسین چې هغه ته د انفلوئنزا واکسین وای دا ډیر ضرور ده او همدارنګه د نیموکوکل انتاناتو واکسینونه چې دا ګرام پازیټیو انتاناتي چې په 50 کلو کې یو ځل دیږي واکسین هم کیږي دا واکسین د مریضانو څخه چې د نفسنګي ستونزې ولري فوق العاده ضرور ده باید ولګوي
ډیر مننه کور ودان د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فضل احمد زینن د روغتیا د ژوند شتمنۍ کې لکه تر اوسه مو کده خبرونه اوریدلې وي لسړی هوا سره د تړلو ناروغي لکه زکام سینه بغل سانبندي ټوخی او نور داسې ورته ناروغي باندې خبرې کوو ډاکټر صاحب دغه ناروغي چې لسړی هوا سره تړلې دي د افغانستان په سیمو کې چې لوړې دي مرتفع دي او هلته خلک ژوند کوي له سړې هوا سره معمولا ډیر بلد دي آیا هلته ډیر لیدل کیږي او که په هغو سیمو کې چې هوا یو دم سړیږي یعنی په هغو تودو سیمو کې
نوري صاحب داسې ده چې دغه تغییر د هوا چې رامنځته شي دا په دې معنا نه ده چې یو څوک په یخ هوا کې ژوند کوي او هغلته چې د یخ هوا سره دوی مخامخ دي د پخوانه دوی بدن ورسره که څه هم یو څه اندازه اډپټیشن یا توافق کولی شي خو په مجموع کې تغییر د هوا که چیرته په اوړي کې هوا ګرمیږي یو تعداد انتانات دي چې هغه ته هم اپورتونیسټک انتانات وایي بې هضمي سیستم مشکلات په هغوی کې رامنځته کیږي. په ژمي کې همدغه ټول انتانات خصوصا وایرسونه چې ورته اشاره مو وکوله په تغییر د هوا سره د دوی فعالیت زیاتیږي او هغه اشخاص هغه که په یخه منطقه کې اوسیږي که په ګرمه منطقه کې اوسیږي چې د دوی د وجود دفاعي سیستم کمزوری وي وجود یې ضعیف وي سن یا عمر یې پورته تللی وي د شپېتو کلو څخه یا دا چې د پخوانه قلبي تکلیفونه ولري شکار ولري یا دا چې سرطانی افات ولري یا د خپل د تروس ترپسی نور مزمن افات لکه برانش لاسماوس یو پیډي ولري نو دغه په نس باندې د مخه پرسته انتانات خصوصا وایرسونه دا ډیر زیات پالیږي وجود نشي لمنځه وړلای نو دغه په نس باندې هغه پخوانی هغه امراض او مشکلات دا شدت پیدا کوي او بعضی حالات کې کولای شي چې هم دوی څخه ژوند واخلي. نو په همدې اساس باندې ټول هغه اشخاص چې اوغې د وجود دفاعي سیستم کمزوري وي مخکې دین چې د سړې هوا سره مخامخ شي اول باید کوشش وکړي ټول هغه څه چې زموږ استادو د وجود دفاعي سیستم قوي کوي د هغه څخه استفاده وکړو. هغه اکثرا میوجاتي ترکاری دي مثلا سبزی او ترکاری میوجاتي دي څخه باید زیات استفاده وشي او بل په ځینو کې باید ځان معمولا ګرم وساتل شي ګرم آیات واخیستل شي او د ضرورت تر حده باید کوشش وشي چې د سړې هوا سره یخې هوا سره باید ځان مواجه نه کی ځان سره مخامخ نه کی تر څو چې بیرته خدای مکړه هغه وایرسونه چې زموږ ساسو بدن کې دي د پخوانه موجود دي هغه د سړې هوا د مواجه کېدو څخه په موقع په لاس ورته ورځي موقع څخه استفاده کوي بیا فعالیږي نو په نتیجه کې دغه ټول جنجالونه بیا رامنځته کولای شي. نو په همدې اساس باندې زما ورته توصیه ده دا کوم څه مې شو ورته ویل دغه ټول نقاط باید په نظر کې ونیسي.
تاسو ویل چې باید په سړه هوا کې ځان ګرم وساتل شي په افغانستان کې خو معمولا کوم غو تاسو کورنۍ ته ګورو هر کورنۍ نامخده ډیر ماشومان لري د ماشومان کنټرول هم ډیر سخت دی په وړي کې خو د باندې ګرځي دومره دغه خطر دی ناروغي به دومره نه وی لکه چې د ژمي په نسبت باندې په ژمي کې معمولا ماشومان د باندې لوبي کوي ډیر ژر وزي له خونه بهر او بیرته نه وزي کورنۍ او تاسو په کول په کار دي همدغه ماشومان دي ممکن چې کورنۍ ته دغه ډېرې ناروغۍ راوړي څه باید وکړي ستاسو سپارښتنه څه ده چې کورنۍ په دغه سي ناروغۍ باندې اختن شي یا غړي
مری صاحب اول خدا په مجموع کې په افغانانو باندې دغه اقتصادي مشکلات اکثر افغانان نوې په سبب افغانانو سره مخامخ دي او نو بلې خوانه راکته شو ویلې اکثرا په افغانستان کې فامیلونه ډېر زیات ماشومان لري نو باید د پخوانه باید کوشش وکړو چې اسلام وای کوم شي چې تبابت وای نو هغه خپل فامیل د خپل اقتصاد مطابق باید جوړ کو چې موږ پالنه هم وکولای شو دی غوي ساتنه هم وکولای شو دی غوي صحت هم وکړو تعلیم هم وکړو تر ماشوم راولل او واس جامع ته تقدیم اول بیا په غبره نظر نه چول یا مثلا د موږ تاسو د اقتصاد څخه د ماشومانو ته دا زیات وي دا شان د غټول په اسلام کې دی هغه څنګه په تبابت کې خو که چیرته بیا هم یو څوک ماشومان دي په زمه کې په سړه هوا کې مستی کوي باندې راوځي نو دا غدي سینه بغل یو بل ناروغي ده چې نمونیا ورته وایي سینه بغل چې دغه د سږو التهاب ده دا د ماشومانو کې فوق العاده وجوم کې د نسبت ولویانو ته نو ماشومان که چیرته په سینه بغل باندې اختصاصو که چیرته ریزش نه وي د میکروب دی وجه نه وي او دغه د سږ التهاب پیدا کی بکتریا داخله شي ځکه د ماشومانو دفاعي سیستم هم کمزوري وي نو باید اول خو باید پامل فوق العاده فوراً کوشش وکړي چې دا خپل متخصص ډاکټر ته ماشومان ورسوي او مخکې د دې چې داسې مشکل سره مخامخ کیږي باید په سیزن کې خپل ماشومان باید ګرم وساتي په هر طریقه وي باید د باس ورته کې کوشش وکړي د بیرون چې هوا سړه وي بیرون بازیانو ته لوبو ته پرې نه ږدي نو که چیرته او ګرم آیات ورته ورکړي او که اقتصاد کورنوي ښه وي معمولا دې ته ترکاري او میوات خصوصا هغه میوه چې په خپل ترکیب کې ډېره ویټامین سي ولري چې نن سبا دغه د مالټي سیزن هم ده نو دغه شیان ورته زیات ورکړي نو که چیرته دغه شیان په نظر کې ونیسي ګرم آیات ورکړي ویټامین سي زیات ورته ورکړي یخنۍ ته پرې نه ږدي ګرمې وساتي او ګرم آیات ورته توصیه کړي نو ان شاء الله دې مشکلات سره نه مخامخ بنسي خو که چیرته بیا مخامخ شو نو دغه سینه بغل یا
نمونیا په ماشومان کې ډیره وژن کې ده، نو بیا باید زر کوشش وکړي، زر تر زر باید خپل متخصص ډاکټر ته خپل ماشوم وخی یوسی.
بله ډاکټر صاحب، کور ودان زنه پیغام ک کومه پښتنه لمانه پاتې وي او د تاسو لپاره مهمه وي چې اوریدونکو په پوښي بیا هم یو څو دقیقې وخت وي، ودقه دوه دقیقې وخت لرو ک پرې رڼا واچوي.
ډیر مننه نورې صاحب، زما ټول ها اوریدونکو چې ازادي راډیو پیلن اوري، زما ورته توصیه ده دا د ژمي د هوا سړه ده، نو په ژمي کې وایرسونه ډېر زیات فعالېږي، دغه د تنفس تنفسي امراض زیات رامنځته کېږي. خو هغه څوک چې له پخوا نه د تنفس تنفسي ستونزه ولري، یا دا چې عمر یې له 60 کلو څخه پورته وي، یا دا چې نور مزمنه دوامدار امراض ولري، هغوی باید یخې هوا سره ځان مخامخ نه کړي، د دود او لوګي سره ځان مخامخ نه کړي. کله چې په اتاق کې بخاري وي، بخاري باید بل څوک باید هغه ښه ګرمه کړي، صاف یې کړي، دود او لوګي باید ایسته کړي، د هغې نه وروسته دی باید داخل شي. د ورځې باید 2 ځله د اتاق هوا باید تغیر کړي، او بعضې واکسینونه دي لکه مخکې مې چې ورته اشاره وکوله، ایچیا کینیت چې دغه د انفلوئنزا یا د نزدې واکسین ده، او بل واکسین دا نیمه واکس هغه دو کلو کې یو ځل ویل کېږي، دغه د نزلې واکسین په یو کال کې یو ځل ویل کېږي. د واکسینو څخه هوکي د وجود دفاعي سیستم پورته بوزي، نو که ګرم آیات باید واخلي، نو که چیرې دغه ټول نقاط په نظر کې ونیسي، نو انشاءالله دغه مرض چې د پخوانه موجوده دا مرض به نور شدت نه پیدا کوي، او یا دا که پخوانه کوم مرض ونه لري، نو دغه د موقع پرست انتاناتو ته به زمینه نه مسایده کېږي چې هغه انتانات بیا د موقع نه استفاده وکړي یا خوا سره، او بیا دوی په نیز باندې د کوم مرض د کوم مشکل د ایجاد سبب نشي، نو دغه یو قایوي او تدابیري لارې وي.
ډیر مننه کور ودان د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فضل احمد زچ په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړل. د روغتیا د ژوند شتمنۍ د ازادي رادیو د خبرونه مانو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته مخته یوړه.
د ګل خسته ځوان جانا تا چې ترسي، د ګل خسته ځوان جانا تا چې ترسي، پرلی کډیر پتاوريږي مات چې ترسي، پرلی کډیر پتاوريږي مات چې ترسي، د ګل خستا ځوان جانا تا چې ترسي. سبت چیر ترسی کڈی رحم رگا گسا سبت چیر ترسی پلی کڈیر پتا وری مات چیر ترسی گل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی پلزان لگا ممرے زد جانا لگا ماں زما گنا تچے ترسی سپرلی کڑے پتا ورگی مات چے ترسی دگل خیستا زون جانا تا تچے ترسی زندو زپل ز دے ہر ستم زپل